آماده نشر دارند. انصایب بفرمایید.
ډیر زیات مننه سلطان محمد سرور. قدرمن دوستانو، زما جملند او زما د نور همکارانو سلامونه. ومنه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په دې خبرونه کې د لندن د کانفرنس پاړه چې پرون تر سره شو ریپورتونه لرو، نور مسایل هم لرو. په لاره خبرونه کوو. د امریکا متحده ایالاتونو، برتانیې او د افغانستان نورو شریکانو شمنه وکړه چې له افغانستان نه به د بهرنیو جنگیز وکونو تر وتلو وروسته کابل یوازې نه پرېږدي. افغان ولسمشر وایي هیله مند دی چې هیوادي بیا بهرنیو ځواکونو ته اړ نه شي. او په عراق کې چارواکي وایي چې په مرکز بغداد او کرکوک ښارونو کې 14 او 15 دیرش کسان وژل دي. د امریکا متحده ایالات، برتانیا او نور متحدان وایي افغانستان کې د امنیتي ماموریت تر بشپړېدو وروسته نوی افغان حکومت یوازینه پرېږدي. د خبره د امریکا او برتانیا مشانو پرون د لندن په کانفرنس کې وکړه. افغان ولسمشر اشرف غنی او د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون د دې کانفرنس قربانه و چې د نړۍ د شاوخوا شپېتو هیوادونو مشانو پکې برخه لرله. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویل د افغانستان نوی حکومت د خپل واکمنۍ په دې لنډه موده کې خپل ځینې تعهدات پر ځای کړي. د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون په افغانستان کې د پنګونې د ودې لپاره د اداري فساد په وړاندې جدي مبارزه باندې ټینګار وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویل افغانستان اوس داسې حکومت لري چې نړیوال ټولنې د اعتماد او ملاتړ مستحق دی. جان کیری دغه موضوع د لندن په کانفرنس کې څرګند کړ. ویل د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د اصلاحاتو یو پروګرام پیشنهاد کړی او د عملي کولو چارې پیل کړي. د جان کیری په خبره د افغانستان دواړو رهبرانو په لنډه موده کې د پیسو د وینځلو، اداري فساد په وړاندې د مبارزې او مالی وزې د ښکوالي د غرض لګونډیو هیوادونو له جبلې پاکستان سره د اړیکو د ښکولو لپاره عملي ګامونه پورته کړي دي.
We have a government in Kabul that merits our confidence.
جان کیری وایي موږ په کابل کې داسې حکومت لرو چې زموږ د اعتماد او ملاتړ مستحق دی. د یو خپلواک او باثبات افغانستان لیدلورې د اوس په څیر څرګند نه و. افغانان باید په دغو پرمختګونو وویاړي. دوی چې د پرمختیا په حال کې دي باید د نړیوالو مرستو پر دوام ډاډمن وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه د لندن کانفرنس ګډونوال باید له افغانستان سره په خپلو مالي مرستو کې سخاوتمند وي. په داسې حال کې چې له افغانستان نه بهرني ځواکونه په وتو دي، تاجکستان هیله مند دی چې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان به د مخدره موادو په وړاندې په مبارزه کې زیاته همکاري وکړي. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر سراج الدین اسلوف پرون وویل د روان میلادي کال په پای کې چې بهرني ځواکونه له افغانستان نه وځي، دا باید هیره نه کړو چې د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې وروستي سنګرونه له ګاونډیو هیوادونو سره د افغانستان پولې دي. اسلوف زیاته کړه د دغه سرحدونو غښتلتیا زیات اهمیت لري او د په خبره په افغانستان کې باید ځانګړي سرحدي خدمات ایجاد شي. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې تلپاتې سوله د دغه هیواد له ټولنیز او اقتصادي ودې سره تړلې ده. د افغانستان کرکټ بورډ وایي نړیوالو مسابقو ته به تقریبا 2 میاشتې په شدت تیاری ونیسي. ټاکل شوی افغانستان د راتلونکي میلادي کال په فبروري میاشت کې له هند، عربي امارات او سریلانکا سره مسابقې ولري چې درې واړه د نړۍ له غښتلو ټیمونو څخه دي. د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس شاهزاده مسعود ازادي رډیو ته وویل چې د افغان ټیم روزنه به تقریبا 2 میاشتې روانه وي.
د افغانستان ټیم اوس د وروسته بعد د نړۍ د ډیرو پیاوړو ټیمونو سره مخامخ کیږي. ما ویل چې هغه نیمګړتیا چې اوس د اماراتو په ټیم په مقابل کې د موږ ټیم د خوانه وشول، هغه نیمګړتیا ته په نظر کې نیولو سره موږ روزن کې باید په دغه یورپي کې یو نیمه میاشت باندې ستاسو فوق العاده کار وکړي.
دا په داسې حال کې دا چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون په دوبۍ کې په څلورمه یو ورځنۍ مسابقه کې د دیرش منډو په توپیر له متحده عربي اماراتو ماتې وخوړله. افغانستان په تیرو څلورو مسابقو کې له اماراتو یوازې یوه وګټله او درې یې بایلودي. عراق چارواکي وایي پرون په پلازمینه بغداد او کرکوک ښار کې 14 او 15 کسان ووژل. عراق پولیس وایي لومړی حمله په صدر ښار کې ګڼ کوچني رستورانتونه په نښه کړل چې 12 کسان یې ووژل او 25 تنه نور یې ټپیان کړل. لنډه شیبه وروسته په همدې سیمه کې یو مارکیټ ته نږدې دویمه موټري بمې چاودنه وشوه چې 1 کسان یې ووژل او 20 تنه نور یې ټپیان کړل. تیر ماښام بیا په کرکوک کې 14 او 15 کسان ووژل او 20 تنه نور یې ټپیان کړل. په بغداد کې بلې 14 نور ووژل. په عراق کې تقریبا هره ورځ بمې او نورې حملې کېږي چې تر ډېره شي مش سیمه او امنیتي ځواکونه په نخښه کوي. د اسلامي دولت په نامه سنی ډله چې د دوبی د محل په جګړو کې د عراق د شمال او لوېدیځ زیاتې برخې نیولې، د زیاتو بریدونو مسولیت پر غاړه اخلي. اوکراین او روس پلوه بلتون غوښتن کې وایي دوی سلا کړی چې د دسمبر پر نهمه به د اوکراین په ختیځ کې اوربند وکړي. دوی وایي د سپتمبر د میاشتې لنډمهاله اوربند شرایطو له مخې دغه کار کوي. د اوکراین ولسمشر پیټرو پوروشنکو پرون ویل چې نوی لنډمهاله اوربند د مخکینی اوربند یوه برخه ده چې د سپتمبر پر 15 په مینسک کې اوربندي د اروپایي استازو په مرسته موافقه شوې وه. د مینسک په موافقه کې چې هغه وخت خپره شوه د کمیونیټي یادونه نه وه شوې چې له مخې به یې د جګړې دواړه لوري خپلې وسلې پر مځکه ږدي. د ډونیتسک د خپل سری جمهوریت د پارلمان مشر اندری پورګین تایید کړ چې دغه اوربند د مینسک د موافقې یوه برخه ده. په تیرو اتو میاشتو کې د اوکراین په ختیځ کې د جګړې له کبله تر 3000 او 300 زیات کسان وژل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې روسیه په اوکراین کې د وضعیت لارمولو سره مرسته وکړي کولای شي لویدي سره خپل اړیکې ښې کړي. جان کیری چې پروند سویس په باسل خار کې خبرې کولې ویل روسیه کولای شي د اوکراین په ختیځ کې په خپل سرحدونو کې توپانی او بار امکړي. جان کیری د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د غونډې په څنډه کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره تر لنډې کتنې وروسته دغه خبره وکړه. جان کیری د دې سازمان د غونډې په پرانیستون کې وینا کړې د اوکراین په جګړه کې د سلګونو روسي سرتیرو ګډون او وژل کېدو ته هم اشاره وکړه، خو روسیه نه مني چې د اوکراین د ختیځ په تاوتریخوالي کې لاس ولري. د امریکا دفاع وزارت تایید کړ چې په یمن کې د عملیاتو په مرسته ونتوانید د یو تختول شوی امریکایي خبريال ځای ځایګه پیدا کړی. د امریکا کومندوز واکونو د دردش کلن لوک سومرز د شغورن لپاره لاړل، خو د عملیاتو په وخت کې د خبريال حلتنو. خو په دې عملیاتو کې اته تنه نور چې په یمن کې د القاعده ډلې په یو پوځي مرکز کې ساتل کېدل شغورل شوي. د امریکا د دفاع وزارت ویان اډمیرال جان کربي په یو اعلامیه کې دغه عملیات تایید کړل، خو یې نه ویل چې دغه عملیات چیرې شوي. د یمن یو چارواکی ویل چې سومرز او یو برتانوي تر دغو عملیاتو مخکې بل ځای ته انتقال شوي وو. دا خبرونه دوستانو خبرونه مولا آزادې راډیو نه واوریدل. په روانه خبرونه کې دا ریپورتونه او مطالب لرو. د امریکا متحده ایالاتو، برتانیې او د افغانستان نور شریکانو شمنه کړي چې له افغانستان به د بهرنیو جنگیز وکونو تر وتلو وروسته کابل یوازې پرې نګدي. په دې اړه د لندن په کانفرانس کې د شوو څرګندونو او پریکړو حال درکو. په دې کانفرانس کې مو د افغان ولسمشر اشرف غنی لاغه څرګندونو هم خبرو چې وایي هیواد به بیا بهرنیو ځواکونو ته اړ نشي. افغان کارپوهان وایي د لندن کانفرنس مهم دی او په دې کانفرنس کې د نړیوالو ژمنو څخه په سمه توګه ګټه اخیستل د افغان حکومت کار دی. په دې اړه د بند کانفرنس د یو ګډونوال او همدارنګه د سردار داوود خان د کابینې د غړي عزیز الله واسفي سره مرکه لرو چې وایي
زموږ تقاضا د جهان ته غلطه وه. موږ دا نسو کولای چې مرتب امریکا یا انګلستان یا فرانسه یا جاپان امنیت راولي. هغوی به کومک کوي، امنیت به موږ راولو.
دا خغلی واسفي بشپړه مرکه په همدې خبرونه کې خبريږي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د بشري حقوقو په خوندیتوب پورې د نړیوال ټولنې د مرستو د دوام مشروطه کول مهم بولي. په دې اړه رپورټ لرو. لدی مو هم خبرو چې د الاسر اسلامي ادارې شیخ وایي نړیوال باید د هغه ټولو سختریزو ډلو پر ضد اقدام وکړي چې اسلام بدناموي. دا خبرونه په دوهم نمایي کې یو کله زرغه ګلو ډراما او د ډرامې پر موضوع بحث هم له یاده مخاصم. د امریکا متحده ایالاتونو، برتانیې او د افغانستان نورو شریکانو ژمنه وکړه چې له افغانستان نه به د بهرنیو جنگیز وکونو تر وتلو وروسته کابل یوازې پرې نګدي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د لندن په کانفرنس کې له مرستندویو هیوادونو وغوښتل چې افغانستان سره په مرستو کې له ځان نه سخاوت وکړي. د برتانیې صدر اعظم هم له افغانستان سره د خپل هیواد د تعهد یادونه وکړه. وی ویل اداري فساد په افغانستان کې د پانګونې مخه نیسي. صالح محمد صالح په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د نړیوالو ځواکونو لخوا د طالبانو د نظام ترړنګې دوه 14 کال وروسته د امریکا متحده ایالاتونو او بریتانیا پرون یو اربیا ژمنه وکړه چې د افغان حکومت ملاتړ وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د لندن په کانفرنس کې وویل د اشرف غنی په مشرۍ حکومت په سپتمبر میاشت کې په دیموکراتیک ډول د قدرت تر انتقال وروسته د اداري فساد او د پیسو د منځلو د مخنیوي لپاره ځینې ګامونه پورته کړي دي. شغل کیری ویل ډاډه دی هغه تګلارې چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایه مشر عبدالله عبدالله د لندن په کانفرنس کې تشریح کړي د افغانستان له ثبات او پرمختګ سره مرسته کوي.
President Ghani and CEO Abdullah have presented a reform agenda that commits
Da Afghanistan wala mushra Ashraf Ghani aw ijraya mushra Abdullah de islahato yo plan barabar kade che lawdan je sawyo asasato sara adakh lagawi aw dui khulo dogo khabro ta د عملی باندې ورکولو لپاره ځینې ګامونه پورته کړی دي. دوی په دې لنډه موده کې چې په قدرت کې و د پیسو د منځلو او اداري فساد په وړاندې اقدامات کړي او د مالی وضعې د شوالي لپاره هڅې کوي. له ګاونډیو هیوادونو له دې جملې پاکستان سره چې ډېر مهم دی اړیکې ښې کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په خپلو خبرو کې زیاته کړه امریکا او افغانستان د ویزو پر یو نوي نظام موافقه وکړه چې دغه ویزې به سوداګرو معاصلانو او سیلانیانو ته ورکول کیږي. جان کیری وویل دوی به پرې نږدې چې افغانستان د ترورستانو په پناه ځای بدل سي او نړیوالې ټولنې ته ګواښ پیښ کړي. په همدې حال کې د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون چې د افغانستان له ولسمشر سره یو ځای د کانفرنس کوربه و وویل برېټانیا به له افغانستان سره خپلې مرستې ونه سپموي. ښاغلی کامرون هم په افغانستان کې د اداري فساد په وړاندې پر مبارزه ټینګار وکړ او ویې ویل تجاران یوازې په هغه صورت کې په افغانستان کې پانګونه کوي چې په دې هیواد کې قوي او شفاف ادارې جوړ شي.
و موردل چې د برتانی او د امریکا د متحده ایالاتو چارواکو ویلي دي افغانستان به یوازې پرې نکړي. تاسو موږ غږله ازادي رادیو ناوړي. بل خواته افغان ولسمشر ویلي د هیله لري چې حکومت به بیا د بهرنیو سرتیرو مرستې ته اړ نه شي. اشرف غنی پرون په لندن کانفرنس کې څرګندونه کړې. جزئیات یې د سالم احمد صالح په یو بل ریپورت کې اورو.
د افغانستان ولسمشر وویل هیله مند دی چې هیواد یې بیا هیڅکله بهرنیو جنگي ځواکونو ته اړ نه سي. محمد اشرف غنی پرون د لندن په کانفرنس کې وویل افغانستان په خپل ټول تاریخ کې یوازې تیر دیرش کله د بهرنیو جنگي قواوو مستقیم مرستې ته اړ سو. د هیله وشو ده چې افغانستان بیا دا عمل تکرار نه کړي. شغلی غنی ټینګار وکړ چې نړۍ په افغانستان کې د هر څه مسؤل نه ده. افغانان باید مسؤلیتونه واخلي. د افغانستان ولسمشر چې د برېټانیا له صدر اعظم ډیوډ کامرون سره په ګډ کانفرنس کې خبرې کولې په افغانستان کې امنیتي ګواښونو ته هم اشاره وکړه او وی ویل موږ تل له داسې ګواښونو سره مخامخ نه یو چې له پوځي لارې مقابله وکړو. د ولسمشر غنی په باور په افغانستان کې د ستونزو د حل لپاره نورې لارې چارې هم شته چې هغه پانګونه او اقتصادي فعالیتونه دي.
You, our partners, do not
تاسیز موږ شریکان اړتیا نه لري چې د اداري فساد د موضوع یا هم د بنسټونو د جوړولو یادونه راته وکړي. موږ د خپل دنده ګڼو او په دې برخه کې پر خپل ژمنو عمل کوو. شغلی غنی د بهرنیو اړیکو په باب وویل چې تر دې وروسته به له نړۍ سره د افغانستان راکړه ورکړه متفاوته وي. د هیله وښوده چې د افغانستان شریکان به د دې نوې راکړې ورکړې ملګرتیا وکړي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د لندن په کانفرنس کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف څرګندونو ته هم اشاره وکړه چې د ستراتیژیکو امکاناتو لپاره د زمینو د برابرېدو خبرې کړې وه. د پاکستان صدر اعظم ستاسو مننه چې د نوي ستراتیژیک فرصت د امکاناتو یادونه مو کړې ده. موږ هیله من یو دغه ستراتیژیک فرصت به تقویه سي او موږ وکولای سو د دواړو خپلواکو دولتونو ترمنځ واقعي مساوات رامنځته کړو. زموږ ترمنځ همکاري د آسیا د اقتصادي حرکت لپاره مهمه ده. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وویل پریږده چې د افغانستان دوستان جشن ونیسي او هغه کسان چې ستونزه جوړوي باید پوه سي چې تاریخ بیا نه تکرارېږي. د دغه خبره افغانستان به تیر وخت شاته پریږدي او د ملي یووالي پر روحیه او اعتماد به د راتلونکي پر لوري حرکت کوي. شغلی غنی د افغانستان نړیوالو شریکانو ته په خطاب کې وویل ستاسو د مرستو دوام ډاډ راکوي چې زموږ تر څنګ یاست خو دا ځل د جګړې په جامو کې نه.
بلخوا افغان کارپوهان وایي د لندن کانفرنس مهمه او په دې کانفرنس کې د نړیوالو ژمنو څخه په سمه توګه ګټه اخیستل اوس د افغان حکومت کار دی. د لندن د کانفرنس په اکله د بوند لومړي کانفرنس د غړي او د سردار داود خان د کابینې د غړي عزیز الله واسفي سره په کندهار کې د ازادي رادیو خبريال محمد صادق رښتینی مرکه کړي.
واسیپی صاحب تاسو د بوند لومړي کانفرنس غړیتوب درلود اوس چې په لندن کې د افغانستان پاک لدا دی کانفرنس جوړ شوی. دغه ډول نړیوال کانفرنسونه د افغانستان لپاره څومره مهم دي؟
ډیر مهم دي. هر بین ملي کانفرنس د جهان تغییر کړی دی. نن د جهان په یو مملکت کې په یو ماحول کې د جغرافیایي یوازې نش پاتې دی. تاسو وګورئ یو وخت بوش د امریکای رئیس جمهور به دا وویل چې یا به خلک زما ملګري یا به زما مخالف وي. دا بېطرفیه نه منل. دا یو رسم و د بوش اختراع وه د امریکای د رئیس جمهور چې په جهان کې اختراع شوله، یا به زما سره ولاړ یې یا به زما مخالف وي. لکن نور جهان بین المللي جهان د بین المللي صلحې لپاره د بین المللي امن وسلام لپاره هغه کارونه کوي چې د بین الملل د امنیت پورې ارتباط ولري. حقیقتا پر هغه لار روان یم. نو زه د افغانستان دپاره د لندن ګورنر ډېر مفید بولم. زه ګمان کوم چې د افغانستان دپاره دغه کنفرانسونه ډېر مهم دي، په یوه شرط، په دې سره چې زموږ دولت استفاده ځینې وکړي. که دولت استفاده ځینې ونه کړي بیا نو هېڅ هغه په هغه ده.
د لندن د کنفرانس څخه هدف دا دی تر څو د افغانستان لپاره د نړیوالې ټولنې اوږدمهاله مالي ملاتړ ترلاسه سي. فکر کوي چې د ملي وحدت حکومت مشران دې وتوانېږي چې دغه مرستې راجلب کړي؟
ما درته وویل په افغانستان کې کړکېچ خورا ډېر دی، بین المللي جهان ډېر په خبر دی چې دغه حالات او د حکومت په شکل او په طرز هم خبر دي. زه یقین لرم چې هغه ممالک چې ډېر سوز دي پر افغانستان باندې او د بین المللي امنیت متقاضي دي. افغانستان درته وایم لکه اقبال چې ویل چې آسیا یک پیکری آب و ګیلاس، ملت افغان دران پیکر دل است. در صلاح او صلاح آسیا، در کشاد او کشاد آسیا. دی په دې پورې افغانستان دا جغرافیایي موقعیت دی چې په افغانستان کې امن او امنیت خرابېږي، همسایگان او جهان نشي پاتېدای خراب نشي. نو په دې خاطر جهان ډېر کوشش کوي چې په افغانستان کې داسې د امنیت مراحل وټلوټوي چې د افغانستان خلک په ارامه شي او په افغانستان کې د خارجي لارښوونو لاس کوتا شي. زه ورته ډېر خوشبینه یم، زه ورته بدبینه نه یم، ډېر خوشبینه یم. مګر استفاده یې بیا په ما وپتاو زما او ستا په حکومت پورې اړه لري چې د دغه لاس وړلو څخه څومره ګټه څومره ګټه دی.
په 2012 کال کې د توکیو په کانفرنس کې نړیوالې ټولنې د افغانستان سره د 14 میلیارد ډالرو مالی مرستې ژمنه وکړه. د افغانستان حکومت په هماغه کانفرنس کې ژمنه وکړه چې د نړیوالو مرستو په بدل کې به اصلاحات راولي او د فساد په وړاندې به اغیزمنه مبارزه کوي. فکر کوي چې د افغانستان نوی حکومت دې دغه مرستې سمې او پر ځای ولګوي؟
تقاضا د جهان څخه غلطه وه. موږ دا نسو کولای چې موږ ته به امریکا یا انګلستان یا فرانسه یا جاپان امنیت راولي. هغوی به کومک کوي، امنیت به موږ راولو. که په موږ کې دا درایت او دا لیاقت نه وي چې امنیت راولو، موږ په زمامدارانو کې دا لیاقت نه وي امنیت نسره وځای، نو بیا خارجي جهان امنیت څنګه راولي؟ مګر چې دوی دلی دلی راشي او په افغانستان کې قوه راولي. زه د افغانستان کې د هرې قوې راتګ سره په شدت مخالف یم، ځکه چې هره قوه دلته افغانستان ته راشي هغه قوه بیا د افغانستان په خیر او په صلاح نه ده. نو امنیت دې فقط زموږ د وطن، زموږ د حکومت وظیفه ده، زموږ د خلکو وظیفه ده. په بل چا باندې د امنیت سره اوسنګ حق کې به عقوبت دوزخ برابر است. رفتن به پای مردی همسایه در بهشت، د همسایه په پرکه جنت ته ځي، هغه جنت ته هغه درخت په خپله پښه به جرت. امنیت څه خپل کار یې ته بیا راولي، تا د حکومت کار یې خپل بیراولي. پاتې سودا چې د مولده حکومت کفایت او لیاقت به دا وي چې دا ګټې په امنیت کې دپاره مصرف کې او ولګوي. پخوا خو دا پیسې راتلې ډېرې خوړل کېدې، اوس هم په افغانستان کې اداري فساد دومره ډېر دی چې بیخي تر حد وتلی دی. که حکومت دې ته ملتفت سو د اداري فساد لمنې د مملکت څخه ټوله کړه، چنانچې زه درته وایم چې خارجان یا د لندن کنفرانس اول دغه شرط پورې ردي چې اداري فساد بنوي. که اداري فساد وي دا ټول مرستې چې خارجان یې درکوي دا ټول حاضر دي. د دې په سړي په جیب، د هغه زمامدار په جیب، د هغه په جیب، د هغه په جیب به لویږي، امنیت ته به نشي پاته.
د افغانستان په اړه د بوند کانفرنس یو غړی او همدارنګه د سردار داود خان د پخوانی کابینې غړی عزیز الله واسفی و چې د لندن د کانفرنس په اړه مو ورسره د ازادي راډیو عمر کاوریده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د بشري حقوقو په خوندیتوب پورې د نړیوالې ټولنې د مرستو دوام مشروطه کول مهم بولي. دغه کمیسیون چارواکي وایي په تیرو کلونو کې د بشري حقوقو د تامین په برخه کې لاسته راوړنې باید وکتل شي او د خوندیتوب او ادامې لپاره یې لا نور هم کار وشي. په دې اړه له کابل د صفي الله ستانکزي راستولې رپورټ اورو.
د افغانستان د بشری حقوقو خپلوا کمیسون وایي که څه هم د دغو حقونو د خوندیتوب لپاره ډیرې هڅې شوې، خو اوس هم ضروری ده چې لازمه پاملرنه ورته وشي. د دغه کمیسون ویاند رفیع الله بیدار د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ملکیانو تلفات، د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی، د خسارې نه جبران، د بیان ازادي، د کوچنیانو او تعلیم حقونه هغه موارد دي چې باید نړیواله ټولنه یې د پوره کېدو لپاره هڅې وکړي. ښاغلی بیدار وویل ښه ده چې د پاسنیو مواردو د ترلاسه کولو او د شته لاسته راوړنو خوندیتوب او دوام د نړیواله ټولنې د مرستو د دوام شرط وي.
د بشري حقوقو وضعیت سره دې چې په دولس کالو کې پرمختګونه یې کړي دي، ولې اوس هم قابل د توجه ده. ډېر مهمه ده چې دغه حکومتونه چې کېږي دا په دې پورې وتړل شي چې څومره پرمختګ شي دغه بشري او تداوم د هغه کارونو چې بشري حقوقو په دې دولس کالو کې لاسته راوړلي دي، د دې لاسته راوړلو د اشتکار په خاطر باندې، د اوسېدو په خاطر باندې، او دا غوښتنې پر مختلف خاطر باندې
پیسې باندې ورغول. ښاغلی بیدار وایي که څه هم تیر وخت کې هڅې شوې، خو ټینګه سیاسي اراده د ډیرو بشري ناخوالو او ستونزو د لمنځه وړلو لپاره ګټوره تمامېږي او نوی حکومت دې مسئلې ته جدي پاملرنه وکړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استازي دانیل فیلډمن څه موده مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې نړیوالې ټولنې له افغانستان سره د خپلو مرستو دوام په دغه هیواد کې د بشري حقونو او اداري فساد په مبارزې مشروطې کړي دي. افغانستان تیر وخت په نړۍ کې د اداري فساد له پلوه په مخکښو هیوادو کې راته. خود نوې سروې لمخې د اداري فساد کمیدو له امله څلورم ځای ته کته شوې ده. کارپوهان له فساد سره د مبارزې په برخه کې د نوې حکومت ژمنې او د کابل بانک د دوسیې روښانه کېدل د فساد د کمښت په لوري مثبت کارونه بولي. د پوهنتون استاد او حقوقي کارپوه نصرالله ستانکزي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ښه ده چې نړیواله ټولنه خپلې مرستې د بشري حقونو په احقاق او د اداري فساد په مبارزې مشروطې کړي، خو که امنیت نه وي دا دواړه مسئلې لانجمنې پاتې کېږي.
خبر پوری تړاو لري چې هغه د امنیت مسله ده. کنه په غیر لري کې په افغانستان کې ډېره بیا د بشر د حقوقو په حق له ډېر جلس کلو کې ډېر لاسته راوړنې رامنځته شوي. د اړیب فساد په دو جهاتو کې باید مطالعه شي. یو دا ده چې عملا اجرایوي حالت خلک فساد کوي، فساد اخته دي، رشوت اخلي. بل حالت اهمالي حالت د خپل فساد ګڼل کېږي، په ظرفیت وجود نه لري. نو زه فکر نه کوم چې د سې په اتوماتیک ډول کوم ډېر لوی بدلون راشي. زمان غواړي دواړه مسایل د پتن نتیجه نه ورکړي.
نړیوالې ټولنې له دې مخکې هم د توکیو او شیکاګو په نړیوالو غونډو کې له افغانستان سره د خپلو مرستو دوام د بشري حقونو په خوندیتوب او د اداري فساد په مبارزې مشروطې کړې وي. کارپوهان وایي دې ته په پام چې د لندن په کنفرانس کې هم نړیواله ټولنه له افغانستان سره خپلې مرستې اعلانوي، ضروری ده چې بشري حقونو او له اداري فساد سره مبارزې ته پام وشي او افغان حکومت هم په دې برخه کې داسې طرحې وړاندې کړي چې ټول ورسره موافق واوسي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
و موردل چې د بشری حقوقو خپلواک کمیسون وایي د بشری حقوقو په خوندیتوب پورې د نړیوالو مرستو د دوام تړل مهم دي. بلخوا د امریکا یو لوړ رتبه چارواکي ویلي امریکایي چارواکي به واشنگتن ته د افغان ولسمشر د راتلونکي سفر په ترڅ کې له هغه سره په دې خبرې وکړي چې له دغه هیواده د امریکایي عسکرو د وتلو د پلان د غځولو ضرورت شته کنه. تمه ده چې دغه سفر د راتلونکي کال په پیل کې ترسره شي. د فرانسې خبري اژانس په دې هکله یو رپورټ خپور کړی چې سلطان محمد سرور مهم ټکي وړاندې کوي.
پیټر مکینلی په کابل کې د امریکا راتلونکي سفیر امریکایي سناتورانو ته وویل د امریکا حکومت تیار دی چې په دې حکله جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره خبرې وکړي چې آیا په افغانستان کې د موږ د حضور د اټکل شوي دوام په پلان کې د تعدیلاتو ضرورت شته کنه. خغلی مکینلی په کابل کې د امریکا د اوسنی سفیر مرستیال وویل جمهور رئیس باراک اوباما د افغانستان ولسمشر ته بلنه کړې چې د راتلونکي کال په پیل کې د امریکا لیدنه وکړي، خو د دغه سفر نیټه تر اوسه تایید شوې نه ده. پیټر مکینلی په کابل کې د امریکا راتلونکي سفیر د خپل نوماندۍ د وړاندې کولو په مهال سناتورانو ته وویل د دوه اړخیزو روابطو د مسایلو برسیره موږ تمه لرو چې امنیتي موضوعات او له افغانستان سره د موږ د اړیکو راتلونکي د دغو خبرو اترو یوه برخه وي. په افغانستان کې د ناتو د نوي ماموریت لپاره چې د راتلونکي جنوري میاشتې په لومړۍ نیټه پیل کیږي د 2500 غیر محاربو امریکایي عسکرو په شمول 2500 بهراني سرتیري ګمارل شوې دي، خو د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون د لاسلیک ځنډ او د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو اوږدېدو د نوي ماموریت د عسکرو په استولو کې د ناتو د غړو هیوادونو د ترتیباتو او تیاری په هکله شک رامنځته کړی دی. د امریکا دفاعي چارواکو د فرانسې خبري اژانس ویلی دی چې د امریکا اردو به د پخوانیو پلانونو په پرتله ډیر شمیر عسکر په افغانستان کې پریږدي او دغه سربازان به اجازه ولري چې د ضرورت په وخت کې افغاني ځواکونو سره مرسته وکړي. دغه راز امریکا ښایي په راتلونکو څو میاشتو کې 200 اضافي عسکر په افغانستان کې ځای پر ځای کړي تر څو د ناتو د نوي ماموریت په عسکرو کې د 400 تر 500 عسکرو کمبودي پوره کړي. په داسې حال کې چې وسلوالو مخالفینو په وروستیو څو میاشتو کې خپلو بریدونو ته زور ورکړی، کارپوهان په دې حق له هم پوښتنې کوي چې آیا دا به سم کار وي چې ټول امریکایي عسکر د 2016 کال تر پایه له افغانستانه وویستل شي. جمهوری پلوي مشهور سناتور جان مکین د فرانسې خبري اژانس ته ویلي، د صحنې واقعیتونه څرګندوي چې طالبان اوس هم له پوځي اړخه ډېر پیاوړي دي او کولای شي په کابل کې دننه د بریدونو په شمول جدي بریدونه ترسره کړي. دغه سناتور د جمهور رئیس اوباما په حکومت غږ کړی چې له افغانستانه د امریکایي سربازانو وتل باید په کوم ټاکلي مهالویش پورې نه، بلکې د اوضاع د شرایطو پورې ډېر ارتباط ولري. جان مکین د ملي امنیت په اړه د افغانستان د حکومت یوې څېړنې ته اشاره کړې چې په هغې کې د طالبانو د ګواښ په وړاندې مؤثرې لارې چارې میندل شوې دي. سناتور جان مکین ویلي چې واشنگتن ښایي له افغان مشرانو سره د امنیتي مسایلو او د ماموریت د مهالویش په هکله نږدې مشورې وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د الازهر اسلامي ادارې شیخ وی نړیوال باید د غټولو سختریزو ډلو پر ضد اقدام وکړي چې اسلام بدناموي. د نړۍ د سنی اسلام د تر ټولو لوی ستري ادارې مشر دا څرګندونه د چهارشنبه په ورځ په قاهره کې د اسلامي نړۍ او نورو ادیانو د دنیا عالمانو په کانفرنس کې کړي. رضوان مراد په اړه تفصیل لري.
د الازهر د اسلامي ادارې شیخ احمد الطيب وی د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف باید نه یوازې د اسلامي دولت بلکې د هغو ټولو سخت دریځو وسلوالو ډلو پر ضد مبارزه وکړي چې د اسلام او نورو ادیانو د بدنامۍ سبب ګرځي. شیخ طیب دا څرګندونه د چهارشنبه په ورځ په قاهره کې د 130 هیوادونو د دینی عالمانو په غونډه کې وکړي. په دې غونډه کې د اسلامي نړۍ او نورو ادیانو لسګونو دینی عالمانو برخه درلوده او د نړۍ په مختلفو برخو کې د دین او مذهب په نامه سخت دریځ عمل او تاوتریخوالی وغنده. د الازهر شیخ ویل د اسلامي دولت په نامه د وسلوالو او نورو سخت دریځو ډلو له اعمالو څخه چې د اسلام په نامه تاوتریخوالی خپروي او وژنې کوي د وینو او مرګ بوی راځي. نوموړي ویل د خلکو د سرونو پرې کول او ډلې وژنې د تاریخ په اوږدو کې ساری نه لري او دا ډول فعالیتونه د اسلام څیره بدناموي. د افغانستان د دینی عالمانو د سراسری شورا غړي محمد قاسم حلیمی چې د قاهره په دې کانفرنس کې د افغانستان استازیتوب کوو، ازادي راډیو ته د دې غونډې د جوړېدو د هدف په اړه ویل:
عربي نړۍ ته اوس د افراط او تفریط رسیدلې، نو ځکه دوی احساس وکړ په نورو هغه هیوادونو نه پیغو هیوادونو باندې چې وایي چې په کلونو کلونو د افراط او تفریط ډیر بے گناہ خلک وژل دي. نن چې دغه غم د دوی کور ته ورغلی، د عربو کور ته ورغلی، نو دوی سره راجمع کیږي او دغه غم دي. موږ په سیاسي فتوا باندې چې څه نه وایي چې هغه د هر هیواد خپل سیاسي فتواګانې دي، اما هغه اعمال چې هغه اسلام یو متطرف یو متشدد او یو سخت دین معرفي کوي، په هغه کې ټول علما سره متفق او هغه انکار کړل، هغه
د اسلام او د دین په نامه د سخدري سډلو د غندلو په هدف د قاهره دا کانفرنس په داسې حال کې تر سره کیږي چې د افغانستان سلګونو دینی عالمانو او مذهبي مشرانو پر روانونه کې په افغانستان کې د دین په نامه د روان توتريخوالي او افغان وژنې پر ضد فتوا صادره کړه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
د روزګان ولایت د چرچینو ولسوالۍ نه د عبد الله په نوم باندې یو اوریدونکي پیغام راستولې دی. دی وایي چې د دوی په ولسوالۍ کې دوا پاشل کیږي چې د پوینا ماشومانو له خولې او غوږونو نه وینې راځي او همدارنګ عدالته د نسناستي ناروغي هم ډیره شوې ده. د دانه دی ویلی چې دا دوا کومه دوا ده او څوک یې پاشي. یو بل اوریدونکي چې خپل نوم نه دی لیکلی او له نامعلوم ځای پیغام راستولی دی، د افغانستان د کورنیو چارو د پخواني وزیر عمر داوودزی څرګندونه تکرار کړي چې د پاکستان نه د سولې د هیلي کول د وخت ضایع کول دي. دی وایي عمر داوودزی رښتیا وایي چې پاکستان د افغانستان سوله او آرامي نه غواړي. د هلمند ولایت نه یو اوریدونکي د میر احمد په نوم باندې لیکلي چې حکومت رښتینی ووسی نو سوال مخالفان به د سولې د پروسې سره یو ځای شي. او د کندهار نه عزت الله عظمی وایي افغان دولت باید په افغانستان کې دولتي مخابراتي شبکې فعال کړي. د په وینا د دې سره به د مخابراتي اړیکو مصرف کم شي. دی وایي وسنۍ مخابراتي شرکتونه باید بند شي ځکه چې په خلکو باندې ډیر لګښت راولي او پرته ل مسره او پرته لدی چی خلکې ټلیفونونه وکاروي پرې تاوان راځي. د زابل ولایت نام یو پیغام چې رانه پاتې شو دا دی چې یو اوریدونکي لیکلی دی موږ دغلته درسي کتابونه نه لرو له چارواکو مو غوښتنه ده چې د زابل له ښوونځیو سره د درسي کتابونو په برخه کې مرسته وکړي. دوستانو اته نیمې بجې شوې زموږ غږ آزادۍ راډیو نوري یو ور بیا پام وکړئ د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو سر ټکو ته. د امریکا متحده ایالات برتانیا او نور متحدانو وی افغانستان کې امنیتی ماموریت تر بشپړېدو وروسته نوې افغان حکومتي وازین نه پرېږدي د چارواکو د سرګندونې پرون د لندن په کانفرنس کې وکړي. امریکا د بهرنیو چارو وزیر وی افغانستان اوس داسې حکومت لري چې د نړیوال ټولنې د اعتماد او ملاتړ مستحق دی. جان کيري دغه موضوع د لندن په کانفرنس کې څرګنده کړه. وی ویل د افغانستان ولسمشر اشرف غني او اسرائیل رئیس عبدالله عبدالله د اصلاحاتو یو پروګرام پیشنهاد کړی او د امریکا ولو چارې پیل کړې دي. په داسې حال کې چې له افغانستان نه بهرني ځواکونه په وتو دي تاجکستان هیله مند دی چې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان به د مخدره موادو په وړاندې مبارزه کې زیاته همکاري وکړي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي نړیوالو مسابقو ته به تقریبا دوه میاشتې په شدت تیاری ونیسي. دوی دا څرګندونې وروسته علاقه کوي چې پرون یې په دوبۍ کې د عربي متحده اماراتو د ټیم په وړاندې څلورمه لوبه وبایلله. عراقي چارواکي وایي پرون په پلازمېنه بغداد او کرکوک ښار کې 14-15 کسان وژل. اوکراین او روس پلوه بیلتون غوښتنې کې وایي دوی موافقه وکړه چې د ډسمبر پر 9 به د اوکراین په ختیځ کې ډزبندي وکړي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي که روسیه په اوکراین کې د وضعیت له آرامولو سره مرسته وکړي کولی شي لویدیځ سره خپلې اړیکې بهتره کړي. دوستانو له ازادۍ راډیو مو خبرونه واوریدل. تاسو کولی شئ چې د دې او نورو خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې وګورئ. ازادۍ راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پته ده. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپه 2.6 او په ګڼو خارونو کې د اف ام په 0.15 اوریدل شي. یادونه کوو چې د ماښام له 8 بیا د سهار تر 8 پورې یعنی د شپې لخوا په همدې څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه خپرېږي. خو ستا ازادۍ راډیو ته غوږی د خبري مطالبه برخه پای ته رسوونیس پروګرام ترازو نن د جمعې ورځ او د جمعې پر ورځ عموما د محل د ازادۍ رادیوي مجله وبخي یو کلی زرغه ګونه ډرامه خبرو. یو کلی زرغه ګونه ډرامه وړاندې کیږي. ورپسې د ډرامې پر موضوع بحث مهروي بس پښوندۍ توګه خبريږي او تاسو هم کولای شئ چې خپلې پوښتنې پکې مطرح کړئ. یو کلی زرغه ګونه
یو کلی زر غاګونه
درنو اوریدونکو د ډرامې په دې برخه کې به واورو چې د ګل محمد په کور کې پرڅ باندې بحث روان دی او پرڅ نه سره جوړیږي.
ا دې جانې د لاور ته ډیره دعا وکړو. دا خبرې ټول د لاور راو خودلې کنه زه چیرته په دې خبرو پېدلم.
ګل محمد زویا دا به وای چې خدای دې بچی به پلار نه کی.
بی بی ترورې دلاور څخه کار کړای
ګوره تاج محمد خو بیرته نشو پیرا ژوندې کولې. ام دا چې لور او جایداد ترې غوښته دا وړه خبره نه ده. او پی دی
خو ورینداری دلاور خان ویل چې دا ډول پریکړه د خو خلګو لپاره نه ده شوی. دمو په جرګه کې ملاتړ کاوه ځکه دومره سخت جزا ورکړه.
چته سخت جزا ورکړه ورورګه
ناسی لورې دا ته څنګه خبره کوي؟ تو خو به اوس خوشاله وای چې د خاون غژ دی واخیستل شو.
اورینداری د تاج محمد لالا د مړینې وروسته می هله نن زړه آرام دی.
زه په نور خبره نه پیګم. دا چې د دښمن لور به زما په کور کې وي از ما د لیور خزه به وي دا ماتم جزا ده.
نازی لورې ته غم مه کوه. هغه به زما د زوی د قاتل لور وي بیا به زما په کور کې آرامه ژوند وکړي.
زه دا نشم منلی. زما د خاوند د قتل په بدل ته د زوی کور ودانوې. زمری چې څه کوي هغه به کوي. زه پرې د خپل پلار غوښې نه خورم.
که ستا خاوند زما زوی و او د ګل محمد ورور اوس ښه او بد ټول دته پاتې دي.
خو بده ور پاتې دي خو د مړو په غوښو د سودا نه کوي.
داس لگیا لکه سا چه میڑه و اوزما ایت نو زده زما سرائی شویده انگور راش زده میو گورا داتا چه سر پا خود لگیا ای
بس بس
چه زده ده سرائی شویده وست ده زوی زده مپتا کورا و
سلطانه چه چوم را پزان بانی جبرم حکم دا پریکره نسم مانه لی پر مال او جایداد خو ایچه نو آیم هر چه را باندی کی خودل نو دا اولاد جون دم رانه اخلی
یارا سیده تم بیزای خپنی خود چو کو بلا لاره نلرو هم دا ده جرگه پریکره دا باید وی منو پلارون او نیکونو مو هم دا جرگه منلی
سمه دا نیکونو با مو ده جرگو پریکره او جرگه منلی وی موگ بای مو منو خو چه دا چه خلق پریکرو تا کی نول شی چه ده انسان حقوقو تا خو پا مو کی
نو ته څه وای چې دا مشران په څه نه پوهیږي
دوی ښه پوهیږي
خو دا دود دی پخوا هم داسې پرېکړې شوي دي
دود سلطانه وروره جرګه زموږ دود ده ناسمې پرېکړې کول او منل خو مو دود نه دی
سیده پوهیږم چې ته دې خبرې ته ډېر خفه یې چې لور به دې څنګه په دښمنۍ کې ورکوي خو دا په بدو کې خویندې او لوڼې ورکول له پخوا کېږي او په همدې ستونزې حلیږي
نه هېڅ ستونزه پې نه ده هواره شوې د هغې جنۍ سخت ژوند خبره لا به دی ته وباسي هلته دې ته د کور د غړي په سترګه نه د دښمنۍ په سترګه کتل کیږي
هو او دا خوارکۍ د هر ظلم او ناانصافۍ په بدل کې د کلا په کوم تیاره کونج کې د پلو پیڅکه سترګو ته ونیسي او وژاړي
بله مهمه خبره دا ده چې خدای تعالی هیڅ چا ته دا حق نه دی ورکړی چې د هغه یو بې ګناه او بې جرمه بنده ته دې سزا ورکړل سي زه دا پرېکړه نسم منلی که خبره ولسوالۍ ته هم ورسیږي
هو ښه خبره ده خو د کور خبره ولس ته ایستل خلک ښه نه ګڼي
ولې ښه نه ګڼي دا چې سبا شرمیږم ولې اوس د شرم مخه ونه نیسم باید یوه لاره ورته ولټوو زه فکر کوم که خبره د خپلې بېګناه لور د حقونو له اړخه راپورته کړم خلک باید راباندې بد ونه وایي
هو خو که خلک هم ستا په څیر فکر ولري
که یې ونه لري نو څه مسافر لالا ما خو درته وویل چې د جرګې دا پرېکړه ما ته د منلو وړ نه ده که یې ته منې څه نسم ویلی
ما منلې او زه هر هغه لاره منم چې دښمني پرې ختمه شي وروره
لالا زموږ خو ټول ژوند ګډ دی ده هر شی واک ته هم لري زما برخه ټول مال او جایداد ستا د سره جار خود لور غاړه د دښمن چړې ته نسم نیولای دا ما ته غیرت نه ښکاري
بس که دی پلوشی پلاره دا خبره په خلم مراوړه
سعید وروره زه به یو خبره وکم
ووایه ورینداری
ولې لور نه ورکوې ګل محمد به ډالک نه دی بله ښځه هم نه لري ښه کورنۍ ده که دښمني خبره نه وای هم به دې لور نه ورکوله نو څه خبر پکې ده
څنګه څه خبره پکې نه ده هغوی اوس دښمني را سره کوي خپله لور به دې داسې سر له زړه ایستلې وای
سکینې د خپلې لور او یا د بل د لور خبره نه ده ورېندارې که د تاج محمد دوی د کورنۍ زموږ سره دښمني په نیت کې نه وای زموږ نه به یې لور په بدۍ کې نه غوښتله
زه خو بله لار نه وینم ورېرونه هم د اولاد په شان وي خو که نه وایم هم باید وی وایم زه پر خپل کشري ورور دومره حق نه لرم چې په خپل یو اولاد زما ټول ژوند واخلي
مسافر لالا داسې خبره نه ده
همداسې ده ما نه خپله لور تا ته ډېره مخکې ده
نه لالا که پلوشه نه خپله لور راضیه دې هم په دې بدۍ کې ورکولی زه یې مخالف وم
هو مسافر لالا
خو غلی شه ساکنې دا ټول ستا کارونه دي
څه زما کارونه دي دا څه ګډې وډې وایې زما لور ده د یوې خبرې حق نه لرم او بیا مې د لور حال ته وګورئ ځان یې په ژړا ژړا مړ که دا یې دویمه ورځ ده چې دوه مړې ډوډۍ هم نه ده خوړلې
تاسې غالمغال مه کوئ غلی سئ
سکې حق لرې خو ته سید ورور لمسوې نه پرېږدي چې زموږ خبره ومنې ولې
ما خو د پلوشې پلار ته څه نه دي ویلي هغه خپله هم نه غواړي چې دا بد وکړي خو که پوه شم چې لور مې د تاج محمد د کور شومه کوي زه به مې له خپلې لور ځان قربان کړم چې تر څو مړه نه یم څوک مې لور دغه اور ته نه شي اچولی پوه شوئ
یا الله
آخر خاتمه مو په ایمان کې
آمين.
او د مرګ په وخت مو دا کلمه خولی ته راولې چې لا اله الا الله محمد رسول الله.
ورونو یو شیبه صبر وکړئ چې یو خبره در سره لرم.
سمه ده ناست یو ملا صاحب.
ورونو لومړی خو یو ګیله لرم، او ګیله مې دا ده چې دا صحیح ده چې زه ستاسو د کلي نه یم او له لرې سیمې راغلی یم، خو ستاسو د کلي د ملا په حیث دا زما حق و چې هغې جرګې ته مو غوښتی وای چې د مسافر او ګل محمد د کورنیو ترمنځ فیصله پکې کېدله.
مولوی صاحب موږ بخښنه غواړو او دا ګیله ستاسو پر ځای ده.
ګورئ په غور واورئ، جرګې فیصلې کوي او په اسلامي ټولنه کې یوازې هغه فیصلې د منلو وړ دي چې د اسلام په رڼا کې وشي او یا د یو عادل حاکم نظام لخوا ترسره شي.
مولوی صاحب مو خو په جرګې کې داسې فیصله کړې ده چې خلکو به پخوا د قتل په شخړو کې همداسې فیصلې کولې.
دلاور خانه الله دې تاسو ته خیر درکړي، خو په خلکو پسې به نه ځو. څه چې راته قانون او اسلام وایي هغه به کوو.
نو قانون او اسلام څه وایي مولوی صاحب؟ ولې موږ غلطه پرېکړه کړې ده؟
الله جل اعلی شانه دې پر موږ ورحمېږي، خو اسلام په بدو کې د نجونو د ورکولو مخالف دی او په دوه دلیله.
هغه څنګه مولوی صاحب؟
یو خو د انعام د سورې په 144 آیت کې الله تعالی فرمایي چې زه به تاسو ته ترجمه ووایم، هیڅ یو نفس د بل نفس ګناه په ځان نشي بارولی.
مولوی صاحب نو زموږ په فیصله کې چا د چا ګناه په ځان بار کړی ده؟
دلاور خانه د مولوی صاحب خبرې واوره بیا به خبرې وکړو.
دلاور خانه وروره، چا د چا ګناه په ځان نه ده بار کړی، بلکې تاسو د یو نفس ګناه راخیسته په بل نفس مو بار کړی ده. الله پاک دې په تاسو ورحمیږي.
هغه څنګه مولا صاحب؟
قتل که سهون وي که عمدن، خو مسافر کړی او تاسو د هغه د ګناه دغه پیټی د هغه په لور یا وریرې وراچوئ چې دا د اسلام د قانون خلاف کار دی. په بدو کې د نجونو ورکول د بل چا د ګناه پیټی د خدای په دغو مظلومو بندګانو وراچول دي. ای مسلمانانو، د الله تعالی د قانون خلاف کارونه مه کوئ، لا لا ویریږئ.
الله دې په موږ ورحمیږي.
مولوی صاحب دا خو موږ ټول ته وایو.
الله جل اعلی شانه توبه قبلونکی ذات دی، توبه وکئ. او بله خبره دا ده چې د اسلام او قانون دواړو له مخې د واده لپاره د هلک او نجلۍ یا ښځې او سړي رضایت شرط دی. که یو هم رضا نه وي نکاح نه کیږي. تاسو چې په بدو کې لوڼې ورکوئ نو دلته د هغو نجونو رضایت نه وي، فلهذا دا واده یې نه کیږي، نکاح او عقد نه تړل کیږي. ښه غوږونه خلاص کئ. نو تاسو د داسې ودونو په معامله کې د الله تعالی خوف په زړونو کې راولئ. ای مسلمانانو،
او مولوی صاحب دا خبره رښتیا ده، ځکه چې مسافر لور نه لري وایي خپل وریره به په بدو کې ورکړم. اوریره یې چې خبره شوې ده ژړاګانې کوي او چیغې وهي چې ما دې اور ته مه غورځوئ.
رښتیا هم په دنیا د دوزخ له اوره کم نه دی، ځکه د هغو نجونو ژوند ډیر تریخ وي. الله دې دغې مظلومې سره زموږ ټول خویندې او لوڼې ترې وساتي، ځکه چې خپل مشران یې د ګناه او عذاب ورته غورځوي. نو تاسو ځوانان له خپلو خویندو سره مرسته وکئ او وی ساتئ له دې اوره.
مولوی صاحب څه کوې اوس؟ د کلي ځوانان د خپلو مشرانو سره په شخړه اچوي که څنګه؟
نه دلاور خانه، د علماو کار شخړې جوړول نه دي. اسلام د صلح، صفا او خیر دین دی. زمونږ کار د شخړو ختمول دي، خو د کلي مشران باید د الله حکم ومني چې ځوانان یې تابعداري وکړي.
گرانو دوستانو، د یو کلی زرغګونو ډرامې مینوالو او د ازادۍ رادیو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې روغ جوړ او د ژوند کارونه مو په خیر تیریږي، نن جمعه ده او تاسې د یو کلی زرغګونو ډرامې 15 یمه برخه واورېده. څنګه چې په ډرامه کې موضوع جرګو ته رسیدلی، په تیرو اونیو کې مونږ په همدې خبرې وکړې، خو نن به هم د جرګې په پریکړه خبرې وکړو چې ډیر کله په بدو کې د نجونو د ورکولو فیصله کیږي. خبرونې ته مو د شیرشاه سوري د لوی جامع جماعت ملا امام ښاغلی مولوی صاحب عزیز الله مفلح را بللی چې د بدو په بدل کې د نجونو د ورکولو موضوع باندې ورسره بحث ولرو. مولوی صاحب محترم، تاسو زمونږ خبرونې ته په خیر راغلی، دا چې زمونږ بلنه مو منله، ډیره مهرباني.
بخیر اوسه، سلامات اوس.
ګران اوریدونکو، تاسو هم کولای شئ چې زمونږ سره نیغ په نیغه هم د اوس اړیکه ونیسئ او د موضوع اړوند خپل سوال یا نظر مطرح کړئ. شمیرې مو دي 0-922-555 او 0-993-2530. ښاغلی مولوی صاحب، تاسو په ډرامه کې د جرګې بحث واورېدو، د بدو په بدل کې د بګونال جنو ورکول چې اصلاً په موضوع کې هیڅ دخالت نه لري، د ستونزې د حل څومره منطقي حل لار ده؟ ولې خلک داسې اقدام کوي؟
الحمدلله، الحمد لوليه والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: فأنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وأيضا قال الله تعالى في مقام آخر: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، صدق الله مولانا العظيم. د تاسو په جواب مخکې باید عرض وکړو چې مونږ ټول مسلمانان په ټولنه کې د الله جل جلاله د حکم او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم استر لارښود فرمانبرداران یو، او هر کله په هر شیبه او په هر مسأله کې د مسلمان چې د اسلام او د تسلیم څخه اخستل سوی دی، باید د خدای او د رسول د قانون پر اساس باندې د هغې ناستې پاسې او ټول ژوند دی، ټول شیبه د ژوند دی، د خدای د کتاب او د رسول صلی الله علیه وسلم د لارښوونې موافق وسی. دا چې تاسو ویل چې ولې خلک داسې کارونه کوي، دا خو مسلمه خبره ده چې نن موږ په یوویشتم پیړۍ کې اوسیږو، او له دې نه مخکې قوانین وو، د هر چا خپل قوانین وو، د یو خان یو قانون وو، د بل خان بل قانون وو، د یو ملک یو قانون وو، د بل ملک بل قانون وو، او همدغه مسئله و چې د علم حقوق د بشر په منځ کې منځته راغله او د جهان په سطح کې لومړیتوب اختیار کړه. دې لپاره ځکه چې په ټولنه کې انتقامونه و، عدالت تامین کیدنه، که یو سلی وژل کېدو د هغه په مقابل کې لسګونه انسانان وژل کېدو، بیا ورو ورو د حقوق علم د شریعت په څانګه کې او د شریعت اوږه په اوږه کې منځته راغه، او مسلمانان د حقوق نه مخکې او پخا هم چې تسلیم وو دغه مسأله نه مني. مخکې چې ما د آیه قرآن د مقدس او روحاني آیه تاسو ته ولوستو، الله جلت عظمته فرمایی: ولا تزر وازرة وزر اخرى. هیس یو نفس دبل نفس گناه او جنایت او جرم نو چته وی او پزان باندې نه حمل کوي. بیا چې موږ دغه آیت ته وګورو، د فقهي اصول چې حقوق ته هم دې ته اشاره ده، مونږ په
مولوی صاحب محترم، تاسو خبرونه ډیر خیال بل سره ارتباط لري، خو اوریدونکو ته هم وخت ورکو، دغه پوښتنه اخلو ستاسو په اجازه.
مهرباني،
ستاسو اړیکه زمونږ سره وصل شوې ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. زمون موضوع باندې ان شاء الله خبرې
کله زه دونه دوه مې موضوع را مولای کوم. سلام علیکم استاد کاران او ریزین کو.
وعلیکم
السلام. سلام وړاندې کوم. ما خپله دې سر څنګه کوم موضوع دې راغلی را کنه نو دا پاتل موضوع دې واغې کې دې ځنې په دې ورته او ته هغه دا دې څنګه مولای کوي دعوت کوي دې دې تا کنه اجه تا نه راځي دا غږه پاتل ته هغه ته خوځم دا ټول کاغذ دغه دې اصلاح لارې او قانون ته جواب نه څه نه وتی کنه ټول کاری کې مشوره و چې انشاء الله موږ ستاسو مشکل به حل کړي او نه دا چې دې یو بده واغې موضوع ته نه یو علم نه څه نه کیږي نو کاری ته حل
نظر موضوع اړوند کو چې دا موضوع کې اسلام نظر خلکو ته واضح شي تاسو لګیا وي مهرباني زموږ د خبرونې وخت ډیر کم وي دا چې داسې تاسو اشاره وکړه آیات شریف ته نو مهرباني
الله جل جلاله فرمایي ولا تزرو وازرة وزر اخرى بیا موږ اصول او فقهي قاعده لرو براءة الذمه هر سلی چې نلی ترازی بیا ژوند کوي بیا حد بلوغ او عقل ترسیږي دا د حقوق له لحاظه د شریعت له لحاظه د دین له لحاظه د انساني منطق او عقل له لحاظه دی بری الذمه دی یعنی دی بی گناه دی کاملا بی گناه دی آزاد دی دی لپاره یو پولیس نشي کولی چې د یو سلی آزادی سلب کړي بلا قانون څخه تر سوچ قانون ورسره نه وي بیا اوس چې یو سلی لګیږي یو چا په قتل رسوي یا زبلی یا یو بل کار کوي ورسره او زمون جرګماران یا موسفیدان یا بل سپینګیر خلق ټولیږي د دې په منځ کې خای چرته علما به وي که نه وي یا داسې فیصله کوي داسې فیصله د اسلام له لحاظه د منلو وړ نه دي او د اسلام خلاف ده زکه چې خدای تبارک و تعالی هر نفس ته جلا جلا پیدا کړي او هر نفس که هغه شزوی که هغه نروی د خدای جل جلاله بندگان دي او د خدای جل جلاله د امر مطیع دي او د فرمان مطیع دي
او مهرباني مولوی صاحب یو اوریدونکو اخلو د غوې نظر وعلیکم السلام تاسو نوم کوم زینم اړی کني ولي
محمد رسول ملیات خبر ہے
ډیر مهرباني رسول جان خیر اوسه مولوی صاحب ان شاء الله نظر ورکې مولوی صاحب د هل لارې ولټول تاسو څه
جناب مجاهد صاحب ما د تاسو خبره واورید او د تا د ولاندیز نه ډیر مننه او خبره دا چې زه ته په دې فکر کېم چې اوس ان شاء الله په افغانستان کې داسې سالې نشته چې د دې مسلې څخه خبر نه وي ځکه چې زه وکاله په مزار شریف کې امام وم او دلته لسکاله کې چې دلته په یو جامع او ستر جماعت کې امام لله الحمد شپږ زره اووه زره په جمع په مانځه کې راځي او مونځ کوي او ما بار بار دغه خبره کړې چې دا دغه مسأله چې بد ورکول یو جنۍ یو بېګنا نفس د یو سلی په جنایت د یو د ورور په جنایت د وراره په جنایت د کاکا په جنایت د پلار په جنایت یو بل بری او ذمه نفس ته ورکول د خدای د قانون نه خلاف دی د شریعت څخه خلاف دی ولې د هغه ګناه څه ده ګناه کوي یو چا او د هغه مشقت او تکلیف کوي بلچا او دغه لور یا دغه انجلۍ چې د بلچا کور ته ځي آیا پدرانه سترګه ورته قتل کیږي نه زه قطعا نه منم دا مسلمه خبره ده زموږ په ټولنه کې په خا دغه خبره وو مخک ډیر وو اما لله الحمد اوس د علماو د تبلیغ امداسي د رسناو د تبلیغ څخه د مجلات اخبار رادیو تلویزیون و امثالهم ډیر ټیټ شوی دي او کپا ګوډ ګوډ چیرې پاتې شوی والله اعلم
او یو بل اوریدون کې مخلو مولوی صاحب دا راګم خبرونه کې شریکو مهرباني
او ستاسو ټول کارون ته سلام وایم
وعلیکم السلام.
لغنا وروره په دا وایم چې ستاسو د برنامه کې زیاتره د اسلام یو قسم سمبول غونې کارول کیږي، وغه دا سی وی چې لغنا خپل استفاده کیږي کنه. دا خبر خو واقعیت د ټول دنیا ته معلومه ده چې نه خزو ورکول په بابه کې د اسلام کې نشته، او نو اسلام دا شی ته دی. او خو بلې خونه ما کیسه د ته د قاتل او قصینه چې دغه مسله کې اسلام کوم غوښتنه لري، هغه د اسمه د برنامه کې یعنی کوم الخمور کول کیږي کوم
نه ښاغلی تاسو نمونه ویلې، مونږ خپرونې درلودې، شاید تاسو خپرونې مسلسل نه وي اوریدلې، چې د حل لار مونږ مولوی صاحبان میلمه کړي وو چې حل لار باندې خبرې وکړي، هغوی دیت ویلې او قصاص او مختلف شیان ویلې. دا چې تاسو خپرونه نه ده اوریدلې بخنه. اوس نننۍ موضوع ته راشي، تاسو د کوم ځای نه اړیکې نیولې؟
زه خو د مزار نه صرف تماس کوم، ما خو دا خبره ده چې واقعیت اسلام کې دغه شی بده پور نشته، د اسلام نه خلاف خبره ده، اسلام نه شی نه تعیدوي. خو سره له دې نه هغه شیان چې اسلام غواړي هغه هم باید دي، کې دې ته ورته ونډه ورکړي چې هغه هم یاد کړي.
همداسې ده، موږ همداسې خبرونه درلودلې ورور. استاسو هلته استاسو په سیمه کې دا رقم کچېر داسې یو مشکل پیدا کیږي، څنګه حلوي تاسو خپل حل لار هلته کرته وې؟ بلې او دا اوریدونکو اړیکه شلیدلې ده. بالکل پخوا مونږ داسې خبرونه درلودلې چې د قتل په صورت کې کوم موضوعات څنګه حل شي. دا موضوع یو بل اوریدونکو مخلو هغه راګم خبرونه کې شریکو مهرباني. بلې
اوره بچا دې جوړې
مهرباني. ستاسو نوم کوم څنګه مړی کني ولي؟
زما نوم عبدالولی دی. ایمان څخه مالی کړی دی مولوی صاحب څخه. زما دا پوښتنه ده چې دغه سوی او دغه سوی چې ورته هم د هغه ملایانې ورکي یا هغه اخیر ورکي دا خو
او مهرباني. همدا پوښتنه ما کوله تیرو اونیو کې مولوی صاحب چې مونږ جرګه کوونکي جرګه مار میلمه کړي وو، هغوی ویل چې مونږ په هره جرګه کې مولوی صاحبان ځان سره لرو، په آیتونو باندې زمونږ جرګه پیلېږي. ولې اوریدونکي سوال تاسو واخیسته، ولې داسې کیږي؟
درسته خبره ده چې د تاسو سوال ده کې په هغه جرګه کې ملا اوسي، کېدای شي چې ملا اوسي. او دلته زه دوه تعویل لرم، یا داسې ملا ده چې د حقوقي مسالې څخه خبر نه دي، یا داسې ملا صاحب ده چې علما او ټول د خلک تا د سر تاج دي، ټولو ته احترام لرو، یا داسې ملا صاحب ده چې د ملک د تاثیر لاندې دي، یا د سوسیاټۍ او جامعت ته تاثیر لاندې دي، بیا خبرې نه کوي. و الا دغه خبره د اسلام په کلکه سره رد سوی دي. او الله جل جلاله په اعلان سوره کې ولا تزر وازره وزر اخرى، دا په یو ځای نه، په مختلف نقاط په قران کریم کې اشاره ورته سوی دي چې یو نفس د بل نفس جزا ورکول کیږي نه. د قران مونږ ته په نړۍ دنیا او آخرت کې دغه دي لارښود دي.
او خاله مولوی صاحب یو بل اوریدونکو هم اخلو، نور اخیری اوریدونکو دی، بیا د خبرونه وخت پای ته رسیږي. مهرباني خپل هم ځان معرفي کړئ، کوم ځای نه مړی کني ولي؟
انور صدیقی خبرې کوم د پښتور د یعوب زاده ول سره نه تاسو مې ماته د زاده ورو د ټول ګلون او د اسلامونو.
وعلیکم السلام صدیقی صاحب، ډیر خیر راغله. مهرباني
خیر سه ډیر مننه مولوی صاحب. تا یو وړاندې درم شکر ده خالم سره د چکر د جهل زمانہ او حالات شام من سره ورغره ته عمر سم نو ورغره وال تا خلکو ژوندې لورګونی خخول یې غره خو ته چې اسلام من سره غي او پیغمبر علیه السلام غي بیا د جهل زمانہ حق بشو او په اسلام کې د خزو حق مکمل به هڅه حق باندې شو. خو ما پښتنه ده ده چې یا می نظر دا دی چې ډیر مو خلک افغانستان ټولنه دا دی غلط ریواجونو ښکار شوی دی، لکه مخکې تاسو ویل چې په بادو کې د خور لور ورکونه چې ګناه ورور کې یا پلار ورور کې په بادو کې د ګناه انسان ورکوي. نو موږ خپله دا نظر دی چې اسلام د امن د سولې د عدل د انصاف دین دی، که چېرته علمای کرام د بر د لارې او د نورو عامه په هوای ورکړل شي ولسته کومونو ته ولسونو ته انشاءالله دغه هغه ریواجونه چې موږ ټولنه ښکار شوی دی دغه ریواجونه نه به ووځو. هغه حق چې اسلام هغه د جهل زمانه چې وه هغه دورې سه چې اسلام رو ښځو ته
صدیقي صاحب
او هرڅه حق تیر کړ چې حق خوندي شو.
ستاسو پیغام مونږ واورېدو. خیر اوسې. ستاسو په سیمه کې د جرګو د وطن څخه د او ستاسو اړیکه شلیدلې ده او پوښتنه مې در څخه درلوده. خو مولوی صاحب د خبرونې یو دقیقه وخت پاتې دی که ورستې معلومات زموږ اوریدونکو سره شریک کړئ.
زما خبره ده په اخر کې اول د تاسو مننه چې په دغه کار کې زه شریک کړم
مهرباني
او نور خبره ده چې زه هر نیمګړتیا مونږ په ټولنه کې وینو هغه د دې لپاره مستر راځي چې مونږ اسلامي قیودات او اسلامي قانون پلی نه کوو د هغه د پلی نه کېدو له وجې دغه سي نیمګړتیا ټولنه ته مستر راځي کچیره واقعا مونږ حدود قصاص او په نورو جنایاتو لکه زنا او شرب خمر او بل خبر هر جنایت چې وسی دی الله جل جلاله قانون پلی وکو او عملی وکو ان شاء الله زما امید ده چې پټولنه نور جنایت بنی